په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. د دوشنبې ورځ ده، د کب یهود میاشتې اوومه، د فبروري میاشتې شپږویشتمه. په دې خبرونه کې اوومه ورځ پروګرام هم خپریږي، خو خبري برخه څه کم دېرش دقیقې ده چې وروسته یې معرفي کوو. اوس خبرونه. نن دوشنبه، د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو واکسیناسیون پیلیږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف یې ملاتړ کوي پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق شي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې، خو سږ کال تر دې دمه د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکول شوی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو جبري ستنولو په افغانستان کې په تیره سرحدي ولایتونو کې د ګوزان د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اتریش حکومت د طالبانو له بند څخه د خپل یو څلور اتیا کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی وو. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسید. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بنی حمد السانی له هڅو مننه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د تیر میلادي کال په می میاشت کې خبر ورکړی و چې دغه اتریشی وګړی وروسته له هغې ونیول سو چې د طالبانو په اړه د اتریش په یوه مجله کې یوه مقاله خپره کړې وه. طالب چارواکو د دغه اتریشي وګړي د نیول کېدو او خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو چارواکو د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د اوسپنې په یوه کان کې د 140 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د هرات د طالبانو د قانونو او پټرولیم د رئیس فضل احمد منیب خاموش په حواله لیکلي چې دغه کان د عوایدو 40% د طالبانو بودیجې ته ځي. خاموش زیاته کړې چې په هرات ولایت کې شپږ دېرش کانونه سروې شوي او د شپږویشتو کانونو استخراج دوام لري. بلخوا د دې پانګونې په اړه د هرات ولایت اوسیدونکو خبر ورکړ چې طالبان په دې ولایت کې بنسټیزو پروژو ته هیڅ پام نه کوي. د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 130,000 ته رسیدلی. ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل وړم ورځ دوه کاله پوره سول. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د راپور له مخې دا لومړی وار و چې په تیرو دوو کلونو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر په ډاګه کوي. شغلی زلینسکی د ټپي یا ورک پوځي پرسونل کره شمیر اعلان نه کړ. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ادارې د جګړې پر مهال د 1,450 ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه پلټنې کړي چې پر اساس یې 1,502 تنه وژل سوي او 9,815 تنه نور ټپیان سوي دي. له حماس ډلې سره د اسرایلي یرغمل سوو کسانو د خلاصون او اوربند رامنځته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمې خبرې پرون هم روانې وې. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل شوی دی. قطر، امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي. اسرائیلي رسنوی خبر ورکړی چې که هوکړه وسي نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 40,000 یرغمل سوي بندیان خوشي سي. دا هم ویل سوي چې اسرائیل به د دوی په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینیان خوشي کړي. اټکل کېږي چې د ماشومانو، ښځو او لویانو په ګډون به شاوخوا سل تنه لا هم د حماس لخوا یرغمل وي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د سوریه په یو دشت کې د یو ماین په پرونی چاودنې کې 14 کسانو وژل شول. د سوریه سانا دولتي اجنس لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ترورستانو لخوا د یو پاتسي ماین په چاودنې کې 14 ملکیان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې چې په لومړیو کې د وژل شوو شمیر 14 شوولی وو ویلي چې په قربانیانو کې ښځې هم شامل دي. دغو کسانو په یو دشت کې یو ډول طبي بوټي ټولول. ایران پرون یک شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا لخوا پر یمن تازه حمله وغندلې او ویل چې دا هیوادونه هڅه کوي په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدو ته لمن ووهي. د امریکا او بریتانیا ځواکونو د شنبه په ورځ په یمن کې د ایران لملاتړ د برخمنو حوثي اغیانو پر 300 اهدافو حمله وکړې. دا حمله په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د حوثي اغیانو لخوا د حملو په ځواب کې وسوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا او بریتانیا په دغه سي حملو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتولو هڅه کوي او غواړي چې د جګړې او بې ثباتۍ لمن پراخه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نشول په شرط ویلي چې د امریکا او بریتانیا جنگي جټ الوتکو تیره شنبه په یمن کې هڅه صاحب وشتلې چې میزایل، راکټ لانچرونه، توغندي، بې پیلوټ الوتکې او د هوایي مدافع دستګاوې په نښه کړي. دا د جنوري له 12مې څلورم ورده چې د امریکا او بریتانیا پوځونه د حوثي اغیانو خلاف ګډ پوځي عملیات کوي. خو امریکا په یوازې سر هم تقریبا هر ورځ د حوثیانو پر اهدافو حمله کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر افغانستان غونډه کوي چې د کابل لپاره د نوي ځانګړي استازي ټاکل هم د اجنډا موضوع ده.
It's important for the United Nations.
د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی.
Special envoy.
په یو مرکه کې اوري چې نوې ځانګړي د افغانستان لپاره څه کولای شي.
وضعیت طلبته تشریح کولای شي، لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري. هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی.
په هرات کې زلزله ځپلي وای چې د 15 میاشتو له تیرودو وروسته هم د کورونو پر غولو کې لاسنیوي نه دی شوی.
لږ خوش ته کومک نه دی، کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپسې نه نو یو خیمه دا خیمه د خو وخت نو هغه یو دوه فامیل ته او درو فامیل ته دا خیمه ورکول شوی ده.
د اوتریش پولیسو ویلي چې د دریو ښځو په وجنې افغان تورن په ناغوښتون کې په لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپلو جرم اعتراف کړی.
پولیسو د دریو ښځو مړي کشف کړل چې د چړو سخت ګوزارونه پرې شوي وو. یو مشکوک کس همدې سیمې ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو 20 کلن افغان تبع دی.
کندهار کې له پاکستانه قاچاقي پلمیټو د لسګونو فابریکو د تړل کېدو لپاره لاره هواره کړې.
دغه د پاکستاني پلمیټو چې را شروع شو دغه د مرحله په اساس باندې ما سره کارګر لسول اوس فلالن لس کسه نه کسه د استعداد را سره اخته دي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې ومو ورځ پروګرام خپرېږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امنیت شورا لپاره مهمه ده څو په افغانستان کې د دې سازمان د کارونو ملاتړ وسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل د امنیت شورا د نننۍ غونډې یو مهمه اجنډا ده چې طالبان مخالفت کوي. صفی الله ستانکزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یو ځانګړې غونډه دایروي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه وبلله.
with the United Nations
د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی.
Special envoy
تمه ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د تیرې اونۍ د غونډې په اړه خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. طالبانو تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا مهال د دغه ډول اقدام اړتیا نشته. د قطر پلازمینه دوها کې د فبروري 14 او 19 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو بحثونه وشول، خو د ځینو مخالفتونو سره مخ شول. د دوهې د غونډې په پای کې انتونی ګوتریش ویلي و د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي به نه یوازې د همغږي رول مخته وړي، بلکې له طالب واکمنو چارواکو سره به له نږدې د ټولې نړۍ په استازولۍ بحثونه کوي. د راپورونو له مخې چین، روسیه او ایران د هغو هیوادونو له ډلې وو چې د دغه استازي له ټاکلو سره یې موافقه نه ده کړې. فریدون سینیرلی اوغلو تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه کار کړی. نوموړي د افغانستان د وضعیت په څارنې سره خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړل. له څه باندې 2.5 کلو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینې هیوادونه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره اړیکې لري، په دې کچه چې دوی خپل ډیپلوماتان کابل ته ولیږل او د طالبانو استازي هم ومنل. امریکا، برېټانیا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون لویدیز هیوادونه له طالبانو څخه ځانګړي غوښتنې لري چې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو د حق په ګډون بشري حقونه ورکړي، د ترهګرۍ سره مبارزه او د ټول شموله حکومت شرایط ومني. طالبان وایي ښځو او نجونو ته د شریعت په اساس حق ورکړی، له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او حکومت یې ټول شموله ده. خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه کارپوهان په دې باور دي چې دا استازي به د طالبانو د سرغړونو په اړه راپورونه جوړوي، نو ځکه طالبان د نوموړي له ټاکل کېدو سره موافق نه دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو پر سر بحث له مهمو موضوعاتو بلل سوي. طالبانو له لویه سره د دغه ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت شولی. سفی الله ستانکزی د ویسکانسن پانتون له استاد او افغان فعال نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. د مرکې پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه څومره مهمه ده.
ملګری ملتونه تل د هغه هیوادونو او یا هم وضعیتونو لپاره چې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ دي، هلته د همدې سازمان د کنوینسیونونو نقص کېږي، په ځانګړې توګه د بشر د حقونو نقص کېږي، هلته بشري ناورینونه دي او نورې اندېښنې چې نړۍ ته اندېښنه وي، لکه ترهګري او هلته د سیاسي ناثباتي، همدارنګه د مافیایي سیاست، همدارنګه د افراطي سیاست، دې ترڅنګ د مخدره توکو اندېښنې وي او جنایتونه، بشري جنایتونه ترسره کیږي، د هغه وضعیتونو لپاره تل ځانګړي استازي ټاکلي دي، ځانګړي استازي لري. د افغانستان لپاره تر دې وړاندې هم ځانګړي استازي لرل، نو دا مهمه ده. که څه هم ملګري ملتونه یوه نافذه قوه نه لري، یو تر ډېره بریده د دې پریکړې هم په هیوادونو کې یا په دغسې هیوادونو کې لکه افغانستان هلته نه اورېدل کېږي، خو په ټوله کې د څار د راپور لپاره یو مهم سازمان دی په نړۍ کې، د ټولو معتبر سازمان دی. او بیا نور هیوادونه چې غړیتوب لري د هغو په تصامیمو باندې که ډېر تاثیر و نه لري، اما په ټوله کې د هغه راپور او څار له مخې وضعیت البته تشریح کولای شي. لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري، هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی.
طالبان ولی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالف دي؟
طالبان د ملګرو ملتونو له آدرسه د دې هیواد لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت ځکه کوي چې طالبان په دې خبر دي چې هغه هر ورځ بشري حقونه نقض کوي، هلته بشري ناورین په رامنځته کېدو کې تر ټولو کلیدي او یوازنی رول د طالبانو دی. دوی دا ویره لري چې د دې غیر قانونیت، د دې جنایتونه، د دې تاوتریخوالی د خلکو په وړاندې او د دې نورې هغه کړنې چې نړۍ لپاره اندېښنه ده، هغه تر څار لاندې راځي، هغه د راپور شکل خپلوي، او داسې راپور شکل خپلوي چې هغه د نړۍ تر ټولو مهم سازمان له ادرسه بیا خپریږي. لهذا دوی نه غواړي چې د دې جنایتونه دي یا د دې دغه غیر قانوني کړنې چې هغه په هر ډول هم د دې سازمان د کنوینسیونونو په رڼا کې غیر قانوني کړنې دي، او هم د نړیوال ډیپلوماتیکو عرفونو او د بشر د حقونو د قوانینو په رڼا کې مطلقاً غیر قانوني کړنې دي، نو دا افشا کیږي. دا لیونه بحثونه پیلېږي او طالبان فشار احساسوي. لہذا هغه ځکه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدو مخالفت کوي، ځکه دوی ویره لري
که د طالبانو له مخالفت سره سره د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکل شي څه به وشي؟
د طالبانو مخالفت نسی کولای چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل وزنده وي یا پر دې تاثیر ولري. د دوی د مخالفت سره سره که چیرې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکي، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، که څه هم ډېر اجرایوي او یا هم د نافذه قوه د نشوالي له کبله به اجرایوي تاثیرات ونه لري، خو په ټوله کې به د افغانستان موضوع، د افغانستان وضعیت تر یوه ځانګړي څار لاندې راشي او د دې معتبر سازمان له آدرسه به نورو هیوادونو باندې که څه هم فشار نه سورته وایلی، لیکن حد اقل د نورو هیوادونو تصامیم، د نورو هیوادونو هغه تعاملات، انعطاف د طالبانو سره او د طالبانو کړنې د افغان ولس سره، د نړیوالو سره د دې اړیکې، دا به تر یو بریده پورې د دې باعث سي چې حد اقل افغانستان د نړۍ د پاره بیا هم خپل ځانګړی ځای ولري، مهم ځای ولري، د بحث وړ وي، او له همدې لارې ممکن په راتلونکي کې نورې داسې نړیوالو ناستو ته لارې هوارې شي چې هغه د افغانستان د وضعیت د تغییرېدو حداقل نسبي سټیج وګرځي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او فعال نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د اتریش پولیسو ویلي چې د دریو ښځو په وژنې تورن افغان پناه غوښتونکي په لومړیو تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی. دا خبره د ویانا پولیسو یک شنبه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د فبروري 23 نیټه جمعې شپې ناوخته درې ښځې د ویانا په یو نایټ کلب کې په داسې حال کې مړې وموندل سوې چې پر بدن یې د چړو د ګزارونو نښې وې. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د ویانا د پولیسو په یو اعلامیه کې یک شنبه راغلی چې نیول شوی کس 28 کلن افغان پناه غوښتونکی دی او د پولیسو له توقیفه یو زندان ته وړل شوی. له هغه نه لومړنۍ پوښتنې د یو ژباړن کې په حضور کې شوي، په کومو کې چې د پولیسو د بیان له مخې هغه په خپل جرم اعتراف کړی. په عین وخت کې د دریو وژل شوو ښځو د جسدونو اتوپسي یا د عدلي طب څېړنې هم یک شنبه پلان شوې وې. د ویانا د پولیسو ویاند فیلیپ هاسلینګر رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل،
پولیسو د دریو ښځو مړی کشف کړل چې د چړو سخت ګزارونه پرې شوي وو. وروسته یې د عمل د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې په نتیجه کې یو مشکوک کس همدې سیمې ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو 20 کلن افغان تبعه دی. د پولیسو په توقیف کې د یې پوښتنې ترې کېږي. دغه کس د چړې په واسطه دا برید کړی. په دې اړه د جنایي پولیسو لخوا لا زیاتې څېړنې
کېږي.
د ویانا په شلمې ناحیه کې چې د ښار نسبتا بېوزلي خلک پکې میشت دي، وژل شوي درې ښځې چینایي بلل شوي چې د راپورونو له مخې د تن پلورنې په یو کلب کې وې. دا ښځې د جمعې شپې فبروري 23 ناوخته د یو بریدګر لخوا د چړو په ګزارونو وژل شوي. د اتریش د ښځو چارو وزیر سوزان راب ویلي دې برید سخت ټکان ورکړی. د اغلی راب په حواله اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې د وحشت دغه اندازه د تصور وړ نه ده. هغې زیاته کړې، سره له دې چې اتریش د داسې تاوتریخژنو پیښو د مخنیوي سیستم لري، مګر د دې پیښې مخه په دې نه وه نیول شوې چې مخکې تر مخکې هیڅ نښه نه وه موجوده. اتریش کې هم مخکې افغان پناه غوښتونکي په بېلابېلو جرمونو کې ښکیل بلل شوي. له دې ډلې د 2020 کال په جولای کې په یوې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور څلور افغان پناه غوښتونکي ښکیل بلل شوي وو. هغې پیښې په اتریش کې د افغانانو د پناه غوښتنې دوسیې د پام وړ وځنډولې او د دې لامل شوې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده وایستل شي. آن د طالبانو په بیا واکمنېدو هم د راپورونو له مخې اتریش د نورو اروپایي هیوادونو خلاف له افغانستانه د خلکو د انتقال په پروسه کې لیوالتیا ونښوده. جرمني، اتریش او ګڼ نور اروپایي هیوادونه تازه وارده پناه غوښتونکو ته د کلتوري او ټولنیز ادغام په هدف بېلابېل داوطلبانه او آن جبري کورسونه وړاندې کوي، خو لا هم دې چارې د یو شمېر پناه غوښتونکو د ګډوډو اقداماتو له هغې ډلې له ښځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې مخه نه ده ډب کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په هرات کې لزلزلې نږدې 15 میاشتې تیر شوی. خو د هرات ځینی زلزله ځپلي وایي چې په دې زلزله کې د ویجاړو سویو کورونو د رغونې لپاره هیڅ ډول دوی ته پام نه دی شوی. دوی اندېښمن دي چې د واورې او باران یا احتمالي زلزلې له کبله به یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سي او په خپله به هم زیان وګالي. دا هغه کورونه دي چې په دې وروستۍ زلزله کې یو څه زیانمن شوي وو.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلي چې کورونه د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله او له هغه وروسته د پسلړزو له امله زیانمن شوي ادعا کوي چې د دوی د کورونو د رغونې او جوړولو په برخه کې هیڅ ډول اقدام او مرسته نه ده شوي. دوی وایي اندېښمن دي چې د واورې او باران یا احتمالي زلزلې له امله به کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شي او خپله به هم زیانمن شي. د هرات د زندجان ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي بصیر احمد وایي اوس یې د ژمي د تیرولو لپاره د خپل ویجاړ کور تر څنګ یوه لنډمهاله سرپناه جوړه کړې ده.
هغه کور چې موږ پکې اوسېږو دوی د کور شاوخوا سروې وکړه، ویلې چې 70% ویجاړ شوی او دا ستوګنې وړ نه دی. له همدې امله مو پرېکړه وکړه چې موږ د کور یوه برخه خپله چپه کړو تر څو چا ته زیان ونه رسېږي او پر چا چپه نه شي. خو له بده مرغه د زندجان ولسوالۍ په مرکزي سیمو کې د موسسو، بهرنیو مرستندویانو او اشخاصو لخوا هیڅ مرسته نه ده شوې چې دا کورونه بېرته ورغوي.
د زندجان ولسوالۍ د تقی نقی کلی اوسیدونکي نصیر نورزی هم په خپل سیمه کې د 150 څخه تر 200 هغه کورنیو د ژوند او کورونو د وضعیت کیسه کوي چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وو. هغه وایي
لږ خوش ته کومک نه دی، کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپسې نه نو یو خیمه دا خیمه د خو نو هر یو دو په میلو تا و درو په میل تا د خیمه ورته ویره نو بلم نو په حساب د مواد خوراکي هم یو لږ لږ شی یو ور دو نو کومک سره یو اندازه نو نو داس کم خاص کومک یا د ساختمان د جوړولو لپاره د سرای او د دې د ګمبز د جوړولو لپاره کم اقدام نه رسوي دی.
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د زلزلې مرکز د هرات په زندجان ولسوالۍ کې خودل شوی، خو د هرات نورو ولسوالیو او مرکز کې هم مالی او ځاني زیانونه واوختل. د هرات ښار اوسیدونکي شبنم وایي د سروې ډلې د دوی په سیمه کې کورونه په جدي توګه نه دي کتلي او تر اوسه یې د نمایي ویجاړو شویو کورونو د بیرته رغونې لپاره د مرستې کوم خبر هم نه دی اوریدلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نیم ترقی که در بالا قرار داره
زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې پورته نیم پوړ واقعا ویجاړ شوی، دیوالونه لوی درزونه لري، چت یې هم درز کړی. زه دې ته اندېښمنه یم چې که خدای مکړه دا ډول ټکانونه، پس لرزې یا بله زلزله راشي، زموږ کور به په بشپړه توګه ویجاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا خبر ورکړی و چې په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلې له امله څه باندې 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. په دې وروستیو کې یو شمیر خیریه بنسټونو او اشخاصو کورونه جوړ کړي او په یو شمیر هغه خلکو یې ویشلي چې کورونه یې په بشپړه توګه له منځه تللي دي. دا چې د طالبانو حکومت د ملي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په زلزله کې د ویجاړو شویو کورونو د بیا رغونې پلان لري او کنه، په دې اړه مو په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور د رئیس احمدالله تقی نظر وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د اسیا پراختیایي بانک تېره اونۍ یو ګډ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. د یاد راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په نهه ولسوالیو کې 215,000 کسان اغیزمن کړي دي. هرات کې لومړی زلزله د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې وشوه چې د ځاني زیانونو تر څنګ ستر مالي زیانونه هم واړول. هغه مهال د زلزله ځپلو لپاره د ډیرو مرستو اعلان وشو، خو داسې ښکاري چې ډیر خلک لا هم د خپلو کورونو د ترمیم او رغولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو ته منتظر دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په کندهار کې د پلمیټو یا د خوږو لزګونه فابریکې د دې لپاره تړل سوي چې له پاکستانه په قاچاقي ډول د پلمیټو واردولو په کندهار کې د دوی کاروبار خراب کړی دی. په دې ولایت کې د پلمیټو د فابریکو مسؤلان وایي چې په کندهار کې مخکې د پلمیټو د تولید 180 فابریکې فعالې وې، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بهرنیو تولیداتو د قاچاق له کبله اوس یوازې 40 دغه فابریکې فعالې دي.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکه د شاوخوا 1500 افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته وه او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګه کړي او اوس ډېر کم کسان په کار ورسره بوختي. دی وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندېدو سره مخ دي.
مخکې ډېر سره اخته و، تقریبا 14 کسه 15 کسه سره اخته و. دغه د پاکستاني پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحلې په اساس باندې ما سره کارګر لسول، اوس په لاله لس کسه نه کسه د استعداد سره اخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مور ته کړی دی او راغلی او موږ د دې سره په مجلسو کې نښلی او دوی ته مو دا پیشګویه کړې ده چې وروره دغه پلمیټ چې بند سي دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې 40 کاله 15 کاله په دې کسب چیر کړي دي خواري وزارت رکی راپورته سوی دي. اما اوس لاس تر ځنه ناسي یې ریډي ته مخسوي ده، یو بل داس کار ته مخسوي چې باغ نه دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی په سمېږي.
په عین وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د 130 فابریکو څخه یوازې 40 فعال دي او نور سقوط سوي دي. د دغه اتحادیې مسؤل ندا محمد حکمل وایي د دغه فابریکو د تړل کېدو یو علت د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له بهر دی د قاچاقي پلمیټو د را انتقال مخنیوي وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانه پاله لور لري چې اوس د یو سلاچا سره ټکسي ودي 40 یا 50 پاته دي نور دبه فلسولې یا د ملک سره وتلې. ستونزه دا دي چې پاکستاني واده سره پلمیټه روان دي په قاچاقي ډول چې موږ بوران نه لرو، هلته بورا ارزانه ده نو هلته پلمیټ جوړیږي په قاچاقي ډول یې دلته راوړي افغانستان ته، موږ بازاره ګرد را خراب کړي راپل جتي او هغه نور مواد مو سره ګړي. موږ هغه یوازې صفا او صفا بورا ده، بل هیڅ شی نه سره شکي صفا بورا ده. دای څه کتلای څه
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت ته د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دې د بهرنیو قاچاقي توکو مخنیوي وکړي ترڅو په هیواد کې فابریکې فعاله او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمینه برابر شي.
نعمت الله دې تقریبا غو شتیش کاله مې کې کار کوم د کارخانه کې وسپیلن دا کار چې دی در مخه مش په تکونی کار د ورځ پجریان کې درلودي او وس تقریبا چیش کونی کار لرو یوان بل ورځ دا کار پنج.
نانو محمد رفیق ته تقریبا درې کال د ونیم کال کې څه کار کوم او مش کار راځي اوس به خراب شوی دی. یو ورځ مکاري بل ورځ مکار نه مو د فارغ خلګیو کور بچان نه پسی دي کړي په سای کې پراته یو
حتم وکړه چې په دیاړې کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړي چې دلته په هیواد کې هم تولیدېږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو سلر ویش ساته. په غزنی کې د سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زغونولو په هدف د اوبو د یو داسې سیستم چارې پیل شوي چې د اوبو په څاڅکو ګلان او نور بوټي تازه ساتي. د غزنی د شروالي چارواکو په وینا دغه سیستم د اوبو د سپما لپاره پلی کوي.
د غزنی ښاروالۍ چارواکي وایي د سړکونو ترمنځ په ګلدانونو کې یې د زرغونتیا د لا پیاوړیتوب لپاره د قطرهیي اوبو لګولو د سیستم جوړولو چارې پیل کړې دي. د شنبې په ورځ د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې د غزنی ولایت ښاروال مولوي محمد نبی حمزه تر څنګ یو شمېر چارواکو ګډون کړی و. د دغه پروژې د افتتاح په وخت ښاغلي ښاروال رسنیو ته وویل د غزنی ښار شاوخوا د 40 کیلومتره سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغون ساتنې لپاره قطرهیي اوبو لګولو سیستم جوړوي چې دا کار به شاوخوا د یوې میاشتې په موده کې بشپړ سي. نوموړي وویل د دې سیستم په پاله کېدو به نږدې 9 میلیونه افغانۍ لګښت راسي چې د غزني ښاروالۍ به یې له خپلې انکشافي بودیجې څخه ورکړي. هغه زیاته کړه د یاد سیستم په پاله کېدو سره به د اوبو سپما، د وخت کنټرول او په کم پرسونل به د ابیارۍ چارې ترسره کېږي.
دی موږ اوس دغه دو پروژې د غزنی ښاروالۍ سی او قطرهیي سیستم د او بل حفر چاهه ده. قطرهیي سیستم د عمومي شهرا کابل او کندهار چې کوم غزنی کې عمومي شهرا ده، د وسط ګلدان، د دې لپاره قطرهیي سیستم موږ په نظر کې نیولی وو چې اوس یې دغه طلبي وسو. انشاءالله به دا یو میاشت کې به کارونه انشاءالله الله پاک ته امیاشت ته نهایي سي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د یادې پروژې په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا رامنځته سي او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیا راسي. خو غوښتنه کوي چې د غزنی ښاروالۍ دي په غزنی ښار کې دغه ډول نورې پروژې لکه د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د دوی په وینا چې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا دغه کار د مدنیت ویاړ له ځان سره ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدلو لپاره راځي. دا په داسې حال کې ده چې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې د دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان د دیوالونو یا کربونو رنګول او جوړول هم شروع سوي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړ سي.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په یو بل ومه ورځ کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربه یم. دا اونۍ را سره اوري چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړی، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطحه د انرژۍ د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړې. اخوا بیا د افغانستان پیرکي یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یو رسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپین سرې مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاو د ټکي. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخواني ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کاري د ایران او طالبانو اړیکو ته ښه خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکني ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوهې کانفرنس دا ښکاري چې له دې کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل ته سره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان وکړه، ځکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وه او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل دا فرصت ترلاسه کړو. نړیواله ترلاسه نه دی ورکړي
هغه اهداف لپاره چې دا راغلي وه هغه یې ترلاسه نه کړل او دا ناکام شوه. او په دې کې زه اسلامي امارت هم ناکام بولم، سره دې که چېرته اسلامي امارت ګډون کړی وای شاید یو رقم ضربه لیدلی وای، او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربه یې دا یو داسې دغه دی چې دواړه اړخونه تشریح غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدن شرایطو پر اساس امارت اسلامي مشرتابه وای چې لکه چې اوس پوری دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوریزو رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی، وایي ستاسو انزورونه به آخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي، د تصویرونو باندې ټول وخت مه تیروي، ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکړي دغه عکسونو ټول ته ساور کول باندې.
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
ازادي ازادي نه یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی.
زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره شي. پرسنیو باندې چار، پرسنیو باندې فشار، پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغیو طوفان کرونا ختمه شوې، خو یوه میاشت کې د هیواد په کچه سختو تنفسي ناروغیو 1516 کسان وژلي دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې، ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کیسونه دي کوم یو چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیمه شي. دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې ازادي راډیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللی او د مکې مکرمې د والي او ښاروالۍ په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمرې او نبوي جومات د زیارتونو شرایط هم برابر کړي وو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غنی درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غنی پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره یې د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غنی د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وروستیو کې د طالبانو ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او دغه نږدې اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تېر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشراله اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکینی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا په داسې حال کې ده چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایي ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان د سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلې دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر کڅام ویلي چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوالې ټولنې سره اړیکې نه خرابوي خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیکه تېروتنه کړې ده.
په خواشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ ځکه طالبانو شرایط پالمه کړه. ما په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرانسو ته نه غوښتل کېږو اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړه په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وای ته خپلې خواصې بدلېدلې او خپل شرایط به وړاندې کړې خپلې موازینو دفاع کړې وای پیشنهادونه درلودل لاندې لرل.
که چې اوس هم د مجلس چې شوی دوی باید دلته یو استازی تعین کړی وای. دوی همدې لپاره راغلی وو. دوی استازی تعین نه کړ. دوی د افغانستان لپاره یو پروګرام او اجنډا او یو دغه یو بریفینګ باید په آخر کې کړی او دا دوی ونه کړ. په لحاظ ښکاري چې دوی خپل په هغه اجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنا نه ده د ده څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مار ته پاتې کېږي دا نور هم خطرناکه کېږي او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي د دې د حل لپاره باید د اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی. بلخوا داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی ځکه چین روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولې چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوهې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې میول طالبانو په کې رسمي ګډون نه درلود بلاخره لکم تاثیر برخمنه تیر شو. خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې خو د غدرې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړو. شنونکي وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي. خو د سیمې قدرتونه بیا ډارېږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلې وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره یې هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان اسف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو او ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا ده خلک یې له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشری حقوقو د چار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهی غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسی کوم جادوی اثر نشي کولای چې له فشار به طالبان بشری او د ښځو حقوقو تامین ته مجبور شي. هغه ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاء الحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولای شي خپل ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. خاغلی نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو حکومت سره په دوه مخې تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو حکومت سره شیطانی لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشبدل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتبولی او باور جوړونه یې کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلې.
نو د ښځو د حقوقو په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وې، خو له بده مرغه د طالبانو نشتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وای، دوی باید وضاحت ورکړی وای، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا و چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې وي ترڅو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپله دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه. د افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي، زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه؟ له دوهې ناستې وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 26مه یو وار بیا خپله غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستي وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامبیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکارۍ سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې وه چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پریکنده اهدافونه ټاکلی شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبونو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکارۍ سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو 20 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي رادیو راپورونو او معلوماتو د ملیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی مې ویلې دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترېنې زده کړل.
او وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والي ملا شیرین د ژوندیو موجوداتو د عکسونو په اخیستلو باندې بندیز ولګوه، په افغانستان کې یو بار بیا داسې ګنګوسې زیاتې شوې چې طالبان افغانستان رو رو خپلې پخوانۍ دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والي له دې امر وروسته حتی ریاست الوزرا په خپلو ټویټونو کې د انځورونو نشر کم کړی دی، خو تر ټولو سختې نیوکې هغه مهال راوپارولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انځورونو اخیستل کبیره ګناه وبلله او عام محضر کې د ګیرې نه پرېښېدو له امله خبریالان ملامته کړل.
رسنیو والا تاسو هم دایرې پرېږدئ، له دې کاره لاس واخلئ، دا تصویرونه باندې ټول وخت مه تېروئ، ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکړي د دغو عکسونو ټولو ته په ساور کولو باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي رادیو
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تاټکل او د شانتي پر رادیو کې غږ او د رنګ په نورو رسنیو کې په انځوري زو رسنیو کې انځور ته اړتیا لرو. نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي، دا پروسې لپاره چې پر رسنیو باندې چار پر رسنیو باندې فشار پر رسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 40 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر 10 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سختې ناروغۍ له کبله 2,40,221 پیښې ثبت شوې چې نږدې 150,000 ماشومان او څه باندې 160,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو 3 په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمو ته باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپږو او میاشتو اکمالات په خواه کې دی ورته، او زه اوسه مطمئن یم چې تر یوه اندازې پورې به شوي، خو بیا هم تشخیصي وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټولو فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیر اونۍ په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغې سپینسرې مېرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ غبرګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستلی او پر دې سپینسرې یې تشدد کړی دی. د خیبر درې دغه افریدۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځیان په کور ور واوښتل، دا او زوی وهلي او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پوز دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستاني ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیال د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس تانگزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتي اړوان او غونډې ته ویل ډیورن کرخه هیڅ کله افغانانو منل نه ده او دواړه غاړي ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي.
او بیا یې خط سیم خاردار په تیر کړی د پاسپورت د ویزې تقاضا کوي. دا ویزا او پاسپورت قطعا قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلی شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولی، بلکې دا عمل دی دوی، دا تسلیم دی دوی به سبب دی سي چې بیا به د 1991 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به ازادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.25 او 15 مترو واوري.
په جواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایل، خو ښاغلی عباسی پوښتل چې آیا دا یې د حکومت دریځ هم دی که نه. بل خو د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانګزی څرګندونې ځان غوښتنه بللی او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کې لیدل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پند سره ګرځي. طالب پلو فعالان ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روان دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دی کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شوم ډیر څه مې ترېنه زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونی یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولي چې لیدل کیږي ترمینل د نړیوال سټانډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده. اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د ښه ترسراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړې. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی و او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلفې دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیرې سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي که دا پروژه بریالۍ شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي. او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوډ ګوډ خواړه معرفي کوي تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانۍ پکې په یولسم ځای باندې مقام ګټلی. دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کیږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې دیرشم ځای خپل کړو. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډیر خوښي په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه یې د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس GXP2V په نوم باندې نوي ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیل دی او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. چیرونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولې په 2 ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړي کله به یې چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به یې کمزوری کړ، وزن به یې ورکم کړ، له حرکته به یې وغورځو، بیا به یې د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستوني او ماغزه وځپل. حتی له مرګ یوه ورځ د مخه به د موږکانو سترګې تکې سپینې واوښتې. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاویې له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.